السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې سوې د ازادي راډیو دغه مازیګرنی خبری مجله ز فریبا ظاهر د امان امیرزی په تخنیکی مرسته در وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له ټولو ولایتونو څخه د انتخاباتو د نتیجو پاڼې دوی ته ورسېدلې او تر کار لاندې دي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون وایي تر 800 ډېر داسې شکایتونه ورسېدلي چې د دوی په خبره شاید د انتخاباتو پر نتایجو اغېز وکړي. د آسیا پراختیایي بانک بیا وایي چې افغانستان په تېر یوه کال کې د اقتصادي پرمختګ له مخې 8.6% شاته پاتې سوی. تر پایه مو ملتیا وکړئ. په سر کې احمد شیبرت د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو په سلګونو درغلۍ د لومړۍ کټګوري دي چې څېړل به یې پر نتیجو اغېز وکړي. د ننګرهار په سپین غره ولسوالۍ کې د طالبانو او لشکر اسلام ډلې ترمنځ جګړه روانه ده او ناټو د اوکراین د پیښې لپاره په خپلو ختیځو پولو کې خپل ځواکونه پیاوړي کوي. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د هغو مستندو شکایتونو له جملې څخه چې د کمیسیون ته رسېدلي دي 892 مورد یې په لومړۍ کټګوري کې راځي. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی نن په یو خبري کنفرانس کې په کابل کې وویل ممکن دغه شکایتونه د انتخاباتو په نتایجو هم اغېز وکړي.
کله چې دغه شکایتونه وڅېړل شي ښایي په رایو کې بدلون راولي. موږ د ټولو هغو شکایتونو په اړه چې په الب ډله کې شامل دي پریکړه وکړه چې صندوقونه او د رای ورکونې سیمې دي قرنطین شي.
دغه شکایتونه د بېلابېلو ولایتونو دي. د ننګرهار په سپین غر ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو د دوو ډلو ترمنځ په جګړه کې څلور تنه د سیمې ماشومان ټپیان شوي دي او نشته لا هم دوام لري. د سپین غر ولسوال قاسم خان ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د طالبانو او لشکر اسلام وسلوالۍ ډلې ترمنځ له نن سهاره پیل شوې ده. وسلوال طالبان پېشمني خو د اوشتې مرجوب لپاره پاړه یې څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د آسیا پراختیایي بانک رئیس وایي چې د دې هیواد کلنۍ اقتصادي وده په تیر 2013 میلادي کال کې 3.3% کمه شوې ده. جوجی توکیشي نن په کابل کې د یو خبري کانفرنس پر مهال د دې علت په خصوصي سکتور په ځانګړي ډول په صنعت او کرنه کې د پانګونې کموالی په ګوته کړ. نوموړي وویل چې په 2012 میلادي کال کې د افغانستان کلنۍ اقتصادي وده 1.9% وه. د ناتو عمومي منشي وایي ناتو به پر خپلو ختیځو پولو کې پوځي حضور پیاوړی کړي او دا کار د اوکراین د بحران لپاره کوي. اندرس فوګراسموس نن په بروکسل کې د شمالي اتلانتیک له شورا سره غونډه وکړه او بیا یې د ناتو په مرکزي دفتر کې خبریالانو ته وویل نن موږ موافقه وکړه چې اضافي پوځي اقدامات وکړو څو خپله ډله ییزه دفاع غښتلې کړو او د خپلو متحدانو مشترک قوت څرګند کړو. موږ به نورې الوتکې په هوا کې ولرو، نورې کښتۍ به په اوبو کې ځای پر ځای کړو او پر مځکه به تیاری نور هم زیات کړو. د ناتو عمومي منشي هیله څرګنده کړه چې د اپریل په 12مه به د جنوا په غونډه کې د اوکراین لانجې ته سوله ییزه سیاسي حل لاره پیدا شي. بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل د اپریل په 12مه د اوکراین په اړه څلور اړخیزه غونډه لا هم په پلان کې ده. روسیې مخکې ویلي و چې په اوکراین کې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو پر ضد عملیات به په جنوا کې دغه غونډه چې ټاکل شوې ده د اوکراین، روسیې، امریکا او اروپایي ټولنې ترمنځ وشي له خطر سره مخامخ کړي. په ملګرو ملتونو کې د اوکراین سفیر یوري کلیمنکو پرون په جنوا کې د اپریل د 12مې نیټې غونډه رد کړه او وی ویل دی وی اوکراین په دې غونډه کې برخه نه اخلي. هغه موضوعات چې د اوکراین داخلي موضوعات دي او د همدې لپاره موږ نه غواړو چې پر هغو موضوعاتو خبرې وکړو چې د اوکراین له فدرالي کېدو سره ارتباط پیدا کوي او اصلي مسله په اجنډا کې نشته. د اوکران په ختیځ کې نن داسې زغروال موټر لیدل شوی دی چې د روسي بیرغونه پرې لګول شوی وو. دغه موټر د کراماتورسک د شار له لارې د سلووینسک شار ته داخله شول. رویټرز اژانس یې وایي شاید په وینا خبر ورکړ چې موټر د سلووینسک د شار د ښاروالۍ د دفتر مخ ته ودرېدل. دغه دفتر لا هم د بلتون غشتونکو په لاس کې دی. د روسي د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ګریګوري کاراسین د ماسکو او تبلیسی د خبرو شپږمه دوره ګټوره وبلله. دا خبرې د روسیا او ارمنستان ترمنځ د اړیکو د اتکی کېدو لپاره نن په پراګ کې وشوې. د جنوبي کوریا چارواکي وایي د دې هیواد په جنوب لویدیځ ساحل کې د یوې کښتۍ له ډوبېدو وروسته 300 کسان تریتم شوي دي. په دې بیړۍ کې چې کله نن ډوبېدله شاوخوا 459 مسافر او عامله وو. چارواکو دا تایید کړه چې 2 تنه مړه شوي او شاوخوا 1,30 نور ژغورل شوي دي. تر اوسه د دې کښتۍ د ډوبېدو علت نه دی معلوم شوی. اردن وای جنگی الوتکې پر هغه پوجي موټر وبلیټ کړی دی چې هڅه یې کوله له سوریې اردن ته داخل شي. په دې برخه کې نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. د اردن په پوجي بیان کې یوازې دا خبره شوې ده چې شاهي هوایي ځواک نن یو شمېر پوجي وسایل چې له سوریې د اردن خاورې ته داخلېدل لمنځه یوړل. په اردن کې شاوخوا شپږ لکه سوریایي راجستر شوي مهاجر ژوند کوي. له څه باندې دریو کلو را په دې خوا چې په سوریې کې جګړې پیل شوې دي، اردن له سوریې سره د خپلو سرحدونو امنیت ټینګ کړی دی څو دغه جګړه د اردن لور ته خپره نه شي. او روسای خبردار دی چې د عراق په انبار ولایت کې عراقي چارواکي وایي چې دوه ځان وژونکو خپل موټر چې په کې چاودیدونکي مواد ووچول او لږ تر لږه 15 تنه یې ووژل. د خبرید نن د رمادي ښار بهر د امنیتي ځواکونو پر پوستو وشو. په وژل شویو کې پولیس او عسکر هم شامل دي.
دا ازادي راډیو ده. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماشن تر وو بجو په منځنۍ سپه 12.9 او 3.5 اف ام اوریدلی سي. په دې نیم ساعته مجله کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه څرګندونې اوري چې وایي له ټولو ولایتونو څخه د انتخاباتو د نتیجو پاڼې دوی ته ورسېدلې او تر کار لاندې دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون بیا وایي چې سلګونه لومړۍ درجه شکایتونه ورسېدلې دي. د آسیا پراختیایي بانک وایي افغانستان په تېر یو کال کې د اقتصادي پرمختګ له مخې 8.5% شاته پاتې شوی دی. دا او نور مطالب هم لرو را سره اوسې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له ټولو ولایتونو څخه د انتخاباتو د نتیجو پاڼې دوی ته ورسېدلې او تر کار لاندې دي. د دې کمیسیون وایي نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې د نتیجو دغه پاڼې په ولایتونو کې د رایو شمیرنې له مخې ډکې سوي او یوه کاپي څارونکو ته هم ورکول سوي. نوموړی وایي کچېرې د ولایتونو په کچه د رای ورکولو په کوم مرکز کې د درغلي ادعا ورسېږي، هغه رایې به بیرته په هماغه ولایت کې حسابي شي او مرکز ته به یې نوې نتیجې راځي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له ټولو ولایتونو څخه د انتخاباتو د نتیجو پاڼې دوی ته ورسېدلی او دا مهال په جنبندۍ باندې کار روان دی. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور وایي چې د هر ولایت رایه د هماغه ولایت په مرکز کې شمیرل شوی او نتیجې هم په خوندي بڼه دوی ته انتقال شوې دي. ښاغلی نور د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکل شوي مهالویش له مخې د رایو د نتیجو په راټولولو کې کوم ځنډ نه دی راغلی.
د څلور دېرش ولایاتو د انتخاباتو د پایلې ورخې د جمهور مرکز ته رسیدلې دي او هلته د پروسس لاندې. نو موږ یوازې هغه د پایلو ورکې یا ریزلټ شیټونه هغه ورخې چې پکې په ډاګه شوي چې کوم مال کې کوم کاندي څومره رای وړي هغه دلته مرکزي دفتر ته مر انتقال کړي دي او د هغې په اساس باندې موږ مختروان یو پروسس
کوي. تر اوسه د جمهور ریاست د شپږ ولایتونو 100% قسمی رای شمیرل شوی چې لمخې ډاکټر عبدالله په لومړی، اشرف غنی احمدزی په دویمه او زلمی رسول په درېمه درجه کې دی. د دې رایو لمخې عبدالرب رسول سیاف په څلورمه، قطب الدین هلال په پنځمه، ګل آغا شیرزی په شپږمه، داوود سلطانزوی په اومه او هدایت امین ارسلا په اتمه درجه کې واقع دی. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي دوی له ولایتونو څخه په ډیر احتیاط د رایو نتایج را انتقال کړي، خو زیاتوي کې بیا هم د ولایتونو په یو شمیر مرکزونو کې د درغلي ادعا وشي دوی به هغه رای بیرته د هماغه ولایت په مرکز کې حساب کړي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور وایي
هر هغه ځای کې چې د درغلي شواهد مدرک شتون ولري د مراکزو په کچه باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په څلور د ولایتو کې ولایتي دفاتر لري. هلته موږ د کاندیدانو د استازو څخه په هماغه ولایت کې د دوی استازي را دعوت او جمع ناظرین او مشاهدین د هماغه ولایت او د هماغه ولایت رسنۍ دعوت او د هغې په مخ کې بیرته د سره یا تفتیش ترسره کوو یا د سره شمارش ترسره کوو. په دې کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون پوره په احتیاط باندې ګام اوچت کړی دی.
د حمل د شپاړسمې په انتخاباتو کې څه باندې 2 میلیونه افغانانو ګډون وکړ. که څه هم تر اوسه د دې انتخاباتو نتیجې معلومې شوې نه دي او په دې اړه د درغلیو شوې ادعاوې هم نه دي څېړل شوې، خو د ملګرو ملتونو او ناټو په ګډون ډیرو نړیوالو ادارو د افغانستان د انتخاباتو وستایل.
بلخوا د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مسؤلین وایي چې د ولسمشري انتخاباتو په تړاو څه باندې 800 داسې شکایتونه موجود دي چې د دوی په خبره په لومړۍ درجه کې راځي. د دغه کمیسیون چارواکو د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ویل چې شاید دغه شکایتونه د انتخاباتو په نتیجې هم اغیز وکړي. په دې اړه نور حال د جمیلې ظریف راپورټ کې.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د جدي شکایتونو شمیر زیات شوی او دوی غوښتنه کړې چې په همدې شکایتونو پورې اړوند رایې ورکونې د محلونو صندوقونه باید قرنطین شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویان نادر موسنی د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دې کمیسون د تګلارې له مخې 892 شکایتونه په لومړۍ درجه کې راځي چې د نورو په پرتله جدي دي. هغه وویل کله چې دغه شکایتونه وڅېړل شي نو ښایي د انتخاباتو په نتیجې هم اغیز وکړي.
له ټول افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د کارکوونکو په اړه 892 شکایتونه ثبت شوي دي چې په الف کټګوري کې شامل دي. کله چې دغه شکایتونه وڅېړل شي ښایي په رایو کې بدلون راولي. موږ د ټولو هغو شکایتونو په اړه چې په الف ډله کې شامل دي پریکړه وکړه چې صندوقونه، مرکزونه او د رای ورکونې سیمې دي قرنطین شي.
نوموړی وایي د هغو مرکزونو د رایو په اړه دوی جدي څېړنې کوي چې په وړاندې یې دغه شمېر شکایتونه موجود دي. نادر موسنی وویل چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسون سره په همغږۍ کې به د قرنطین شویو صندوقونو د پرانیستلو او د رایو شمېرنې لپاره به یو پلاوی وټاکل شي. هغه وایي چې دغه صندوقونه به د رسنیو، مدني ټولنو، د جمهوري ریاست کاندیدانو او سیاسي اعضابو د استازیو په مخ کې وکتل شي. سره له دې چې د حمل د 14 نیټې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون ډېر پراخ و، خو په دې انتخاباتو کې د سرغړونو او تقلب په اړه هم شکایتونه شوي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویاند وویل چې مدني ټولنو په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه یو رپورټ چمتو کړی چې دوی یې لست د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته استولی دی. نادر موسنی وویل چې دغه لست د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ او د انتخاباتو د شفافیت بنسټ لخوا جوړ شوی دی.
موږ نن د هغو 514 شکایتونو لیست د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته ولیږي چې دغو دریو نړیوالو ادارو جوړ کړی و. له مرکز نه چې موږ کوم رپورټونه درلودل له دې سره یې توپیر درلود. د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته ولیږي چې باید د قرنطین شویو رایو په ډله کې شامل سي.
په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه هم افغانانو انتقادونه کړي او د جمهوری ریاست یو شمېر کاندیدانو یې هم په اړه عکس العملونه ښودلي دي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون مسؤلین بیا وایي چې ټول شکایتونه د اسناد او شواهدو له مخې څېړل کېږي. ټاکل شوی ده د انتخاباتو لومړني نتایج د 14 او وروستي نتایج د 14 نېټه اعلان شي.
د 1993 کال انتخابات تحلیلونه، غبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه له آزادی رادیو څخه.
تاسو آزادی رادیو ته غوښست. آزادی رادیو په منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 3.5 په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. د افغانستان په ګمرکي عوایدو د اداري فساد د منفي اغیزو په اړه راپور به وروسته راسي. خو اوس د آسیا پراختیایي بانک وایي افغانستان په تیرې وکال کې د اقتصادي پرمختګ له مخې 8.5% شاته پاتې سوی دی. په افغانستان کې د دغه بانک رئیس د چهارشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې د دې شاته پاتې کېدو علت د صنعتي سکتور، خدماتو او زراعت برخې د پرمختګ کموالی وباله. د آسیا پراختیایي بانک شمنه وکړه چې هڅه کوي سودا کمښت په دوو راتلونکو کلونو کې بدل کړي. دغه بانک له 2002 څخه تر 2013 کال تر وروستیو پورې 3.8 میلیارد ډالره له افغانستان سره مرسته کړې.
د آسیا پراختیایي بانک خپل کلنۍ اقتصادي راپور چې د 15 هیوادونو اقتصادي وضعیت پکې څیړل شوی خپور کړ. د بانک وایي د افغانستان اقتصادي پرمختګ په 2012 میلادي کال کې له 11.9% څخه په 2013 کال کې 3.3% ته راټیټ شوی دی. په افغانستان کې د آسیا پراختیایي بانک رئیس جوجی توکیوشي د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې د اقتصادي پرمختګ له مخې د افغانستان د وروسته پاتې کېدو علت د صنعت، خدماتو او زراعت په برخو کې د پرمختګ کموالی په ګوته کړ.
خصوصي پانګونه په 2012 کال کې له 4.9% څخه په 2013 کال کې 3.8% ته راکمه شوې. د غذایي موادو په بایو کې تورم 9.5% ته لوړ شوی او په نورو موادو کې 4.8% کم شوی. په مجموعي توګه په 2012 میلادي کال کې تورم 6.2% ته او په 2013 میلادي کال کې 0.4% ته لوړ شوی.
د ښاغلي توکشي په خبره د آسیا پراختیایي بانک له 2002 میلادي کال څخه د 2013 کال تر وروستیو پورې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې 3.8 میلیارد ډالره مرسته کړې. د وایي د مزار شریف حیرتان د وسپنې پټلۍ پروژه د آسیا پراختیایي بانک یو مهمه پروژه و چې وتوانید په یو کال کې بشپړه کړي. توکشي زیاتوي د آسیا پراختیایي بانک توانېدلی په څو وروستیو کلونو کې د انرژۍ او 24 ساعته برېښنا خدمتونه افغانانو ته برابر کړي. د دې بانک چارواکو ژمنه وکړه چې هڅه کوي د افغانستان په اقتصاد کې رامنځته شوی شاتګ او بدلون په دوو کلونو کې له منځه یوسي. وسی د دې بانک د اقتصادي چارو عامر رحمان ګل رحماني ازادي راډیو ته ویل د وړاندوینو لمخې د ناخالصه کورنی تولیداتو پرمختګ او د مصرفي موادو قیمت پراتلونکو دوو کلونو کې تغییر منون کيده
رشد تولید ناخالص ملي په 2014 کې 6.5% تقریبا 2% زیات دی د 1392 په نسبت او 1394 د پاره سلور شری 15% تقریبا 1% رشد شاخص قیم مواد مصرفی نه قیمتونه با یا تورم چې کم دی هغه تقریبا 6.5% د 2014 لپاره او 1.5% د 2015 لپاره
په افغانستان کې د آسیا پرختی بانک رئیس د دې ترڅنګ چې افغانستان یو ښه همکار بولی پر راتلونکي کال کې له دې هیواد سره د 300 میلیارد ډالری مرستې ژمنه هم کړې صفی الله ستانګزی ازادي رادیو کابل
د سفیولا ستانکزی راپور ته غوږ وست چې د آسیا پراختیا بانک له قبله ویل چې د افغانستان اقتصاد په تیر یو کال کې 18.5% شاته پاتې شوی دی.
خبری مجله اوري
او سمور جو د فساد پاړه نورو راپورونه ته په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د څارنې کمیټې د چاشمې پورس په کابل کې په یوې خبري ناشته کې په خپل ورستیش پرمشتنې راپور کې ویلي چې د کډوالو درستنولو چار وزارت او د پنګونې د ملاتړ ادارې په چارو کې شفافیت او د فساد پر ضد مبارزه کمزوره ده خو دغه دواړه ادارې یاد سوي انتقادونه ردوي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
د اداري فساد پر وړاندې د سارنې او ارزونې ګډ خپلواک کمیټه وایي چې د دوی وروستي ارزیابۍ ښیي چې د کډوالو چارو وزارت او د پانګونې ملاتړ ادارې د فساد پر ضد مبارزه کې کمزور عمل کړی دی. دوی وایي ایساف ځواکونه هم د افغانستان له عدلي او قضایي ارګانونو سره په ځینو برخو کې مرسته نه ده کړې. د دې کمیټې چارواکو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په شاوخوا 15 دولتي او غیر دولتي ادارو کې له فساد سره د مبارزې په حق له د خپلو ارزیابۍ او راپور خپور کړ. د دې کمیټې غړي ډاکټر یماتو رابی وویل چې په وروستیو شپږو میاشتو کې د دوی د سپارښتنو سره سره ځینو ارګانونو د فساد پر وړاندې لازمه مبارزه نه ده کړې.
متاسفانه سه نهاد ما داریم که کاملا ضعیف بودند در این قسمت.
لابد مرغ دری ارگانونه چه په دی برخه که کمزوری وو چه په دوی که ایساف د کډوالو د راستنیدلو چارو وزارت او په افغانستان که د پانګې اچونې ملاتړ اداره شامل دي. د کډوالو چارو له وزارت هم غوښتنه وه چې د راستنه شویو د ځمکو په هکله د راپور ورکړي خو دا کاری نه دی کړی.
ترابی دا هم وویل د کډوالو او راستنولو چارو وزارت ته د ځینو بهرنیو مؤسسو مالی مرستې د شخصي اکاونټونو له لارې رسیدلی چې دا پروسه قانوني نه ده. د دې کمیټې چارواکو وویل دوی په هرو شپږو میاشتو کې د فساد پر ضد د مبارزې په هکله د یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو د لاسته راوړنو او ناکامیو په اړه راپور خپروي. په افغانستان کې د پانګې اچونې د ملاتړ ادارې ویان روح الله احمدزی د خپل ادارې په حق له د یادې کمیټې راپور بې بنسټه وباله او ویل په وروستیو کلونو کې د دوی چارې په منظمه توګه پر مخ ځي او شفافیت پکې له بل هر وخت څخه زیات شوی دی. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت چارواکو سره له دې چې د یادې کمیټې له راپور سره موافقه ونه ښوده ازادي راډیو ته وویل چې د دوی پروګرامونه د یو این ایچ سی آر د ادارې په ګډون د حکومت له 12 وزارتونو سره په ګډه مرحله په مرحله پلي کیږي. د دې وزارت ویان اسلام الدین جرت وویل یادې کمیټې ورته په رسمي توګه ځانګړې کړې نه ده چې په کومو چارو اعتراض لري خو راستنو شوو ته د ځمکو د ویش لړۍ اوس هم روانه ده.
در حال حاضر هم در شمار از ولایت افغانستان توزیع نمرات زمین جریان دارم.
هم در اوست افغانستان په ځینو ولایتونو کې درستنه شویو ته د ځمکو د ویشلو لړۍ روانه ده. له 15 کال راهیسې شاوخوا 3 لک راستنه شویو مستحقو ته د هیواد په 9 ولایتونو کې د ځمکو نمرې ورکړل شوي او له پلان سره نورو ته هم ورکول کیږي.
خاغلی جرات دا هم وویل د کډوالو چارو له وزارت سره بهرنۍ مالی مرستې د افغانستان د مالیې د وزارت له لارې شوې دي. د اداري فساد پر وړاندې د سارنې او ارزونې خپلواکي کمیټې په افغانستان کې د ایساف ځواکونو په حق له وویل چې د شهید داود خان د روغتون د شاوخوا 30 میلیونو ډالرو د ورکو شوو درملو په حق له د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو ته معلومات نه دي ورکړي. دا هغه مسأله ده چې ایساف په خاطر دې هم او اوس هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې.
بلخوا د امریکا د یوې ادارې په نوي راپور کې راغلی دی چې د افغانستان اداري فساد د دې هیواد پر ګمرکي عواید بد اغېز کړی دی. دا راپور د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا لخوا د مرستو د تفتیش ځانګړې سرپلټونکې ادارې یا سیګا لخوا خپور شوی دی. ملالۍ بشیر نور جزئیات ورکوي.
امریکایی ادارې اندېښنه لري چې اداري فساد د افغانستان ګمرکي عواید تقریبا پر نیمه درولي دي، او په ګمرک کې اداري فساد کولای سي هیواد دې ته اړ کړي چې مهم خدمات قطع کړي، څو د بودیجې له خسارې او نیمګړتیا ځان وژغوري. په کابل کې د امریکا سفارت په واشنگتن کې مقاماتو ته اندېښنه ښودلې ده چې په افغانستان کې د ګمرک اداري فساد ستونزه په ناسم وخت کې رامنځته شوه. د واشنگتن ټایمز د راپور له مخې په کابل کې د امریکا سفارت وایي په داسې حال کې چې بهرني پوځونه له افغانستانه وځي او نوی ولسمشر ټاکل کیږي، دغه ستونزې د نوې بې ثباتۍ څرګندونه کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د ځانګړي استازي مرستیال جارټ بلانک واشنگتن ټایمز ته ویلي دي چې نوی افغان ولسمشر به ځینې ګرانې سیاسي پرېکړې کوي، څو ګمرکي ګټې زیاتې کړي او دولتي لګښت کم کړي. بلانک په یو لیکلي بیان کې واشنگتن ټایمز ته ویلي دي چې په ګمرک کې د اداري فساد پر خلاف او د محصولاتو پر راټولولو کې د افغانستان دولت ځینې مثبت ګامونه پورته کړي دي. بلانک زیاته کړې ده چې په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې اداري فساد یو اساسي ستونزه ده. د بلانک د خبرو ترڅنګ د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا لخوا د مرستو د تفتیش ځانګړي سرپلټونکي ادارې یا سیګار لخوا د دې موضوع په هکله یو راپور خپور شوی دی. په دې راپور کې ځانګړي سرپلټونکي جان سوپکو ویلي دي اټکل کیږي د اداري فساد له لاسه د افغانستان ګمرکي ګټې خپل ځای ته نه رسیږي یا نیمیږي. د افغانستان ګمرکي عواید له 6.98 میلیونه ډالر څخه تر 1.1 میلیارد ډالر پورې دي چې د افغانستان د دولت د ټول عاید نیمه برخه جوړوي. د افغانستان مقامات او د سیګار اداره په دې باور دي چې که د اداري فساد مخه ونیول سي دا ګمرکي ګټې دوه چنده کېدای سي.
په افغانستان کې مو د فساد په اړه د سیګار نوې راپور ورولید، خو بلخوا د افغانستان د مالیه وزارت په یوې اعلامیې کې دا ډول داوي په کلکه ردوي او وایي چې په تېر مالي کال کې د امنیتي او نورو ګواښونو سره سره د ګمرکونو ریاست په چارو کې د پام وړ بدلونونه او پرمختګونه راغلي دي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ دی.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو په منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 3.5 صفه صفه وځي اوریدلای شي. د افغانستان ولسی جرګې یو داسې قانون تصویب کړ چې له مخې د قیمتي اجناسو پلورونکي نه یوازې باید حکومت ته د خپلو اجناسو د واردېدو مالیه ورکړي، بلکې د هغو له ګټو څخه هم مالیه ورکړي. دغه قانون 9 فصلونه او 15 مادې لري. د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون وایي چې پخوا افغانستان داسې کوم قانون نه درلود. دوی وایي چې د دې قانون په پلي کېدو سره به افغانستان له اقتصادي پلوه په ځان د بسیا کېدو په لور یو بل ګام هم پورته کړي. دا چې دا څه ډول قانون دی او ګټې یې څه دي، رحمت الله افغان
ولسی جرګه وایي چې دا قانون په هغو کمپنیو او شرکتونو د عملي کېدو وړ دی چې پرمختللي او عصري اجناس پلوري. دوی وایي چې په دې اجناسو کې زینتي لوښي، لوکس موټرونه، تعمیراتي مواد او د برق سامان آلات راځي، او په خوراکي او نورو ارزان بیو موادو باندې د پلي کېدو وړ نه دی. د دې قانون له مخې هر هغه څوک چې په بازارونو کې دغه سې قیمتي اجناس پلوري باید حکومت ته له عادي مالیه پرته د ګټې مالیه هم ورکړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه وویل
د ارزښت په زیاتوالي باندې د مالی قانون په 9 فصلونو او 15 مادو کې رای ته وړاندې کیږي. مخالف سور کارت او موافق شین کارت. د 14 مخالف رای په ورکولو سره په غوڅ اکثریت سره د ارزښت په زیاتوالي باندې د مالی قانون تصویب
په یاد قانون باندې د دوشنبې په ورځ هم په ولسی جرګې کې بحث شوی و چې د دوو مادو په تعدیل سره د چهارشنبې په ورځ تصویب شو. د جرګې د ځینو غړي وړاندیز دا و چې مالیه ورکوونکي باید 10% مالیه ورکړي، خو په عمومي غونډه کې 8% مالیه ورکول تصویب کړل. د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون وایي د دې قانون په تطبیق به افغانستان له اقتصادي پلوه په ځان د متکی کېدو خواته یو ګام واخلي. د دې کمیسیون رئیس امیر خان یار ازادۍ راډیو ته وویل چې د مالیه وزارت د معلوماتو په اساس د دغه قانون په پلي کېدو سره به په راتلونکو شپږو میاشتو کې حکومت 10 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړي.
فعلاً دپاره هم وزارت مالیه موږ ته اطمینان راکړی چې دستي دپاره هم دا په تقریبا 400 غټې کمپنیانې چې د 2 میلیونه نه زیاتې د دوی سرمایه ده دستي دپاره عملي کېږي. زه به دې یقین لرم چې په دې شپږو میاشتو کې به موږ 10 میلیارد عواید د دې د لارې نه چې موږ معلومات اخیستې ده 10 میلیارد افغانۍ به کېدای شي په دې کال کې موږ عواید زیات کړو. او کېدای شي چې په روانو کلونو کې چې دا یو ډېر غټه پیسې دي چې دېرش میلیونه یا پنځه ویشت دېرش میلیارده یا پنځه دېرش میلیارده چې زمونږ اټکل کېږي دا به مونږ سالانه دې لرنه عاید ولرو.
ښاغلي یارو وویل چې افغانستان د قوانینو په پلي کېدو کې اوس هم ستونزې لري، خو هیله یې څرګنده کړه چې د یاد قانون په پلي کېدو کې اړوندې ادارې چټک اقدام وکړي. د دې کمیسیون چارواکي وایي دا مهال یاد قانون د ګاونډیو په ګډون د نړۍ په 145 هیوادونو کې د تطبیق وړ دی. رحمت الله افغان، د ازادۍ رادیو، کابل.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د پوځي انجنیرانو فرقې ته اړتیا لري. دا د نېشنل انټرست په نوم د امریکایي خبرونې د یو راپور سره لیکل چې پکې په افغانستان کې د انجنیری په ځانګړې توګه پوځي انجنیری په برخه کې پکې پرمختګ انتقاد شوی دی. په راپور کې امریکایي چارواکو ته سپارښتنه شوې ده چې په افغان پوځ کې د انجنیری د برخې لپیاوړتیا سره مرسته وکړي او دا په دې هېواد کې د ثبات او پرمختګ لپاره مهم اقدام بللی. اجملان د دې راپور ځینې مهم ټکي وړاندې کوي.
ولی د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د افغان ملی اردو په پیاوړتیا لګښت کوي، خو په دې کې ناکام شوی دی چې د افغان اردو د انجنیری برخه را منځته کړي. د پښتنه د نېشنل انټرست امریکایي خبرونې راپورته کړې وایي داسې ښکاري لکه موږ چې غواړو د جګړې ظرفیت را منځته کړو، خو د دې لپاره مبارزه نه کوو چې د رقبونې ظرفیت هم را منځته شي. خبرونه وایي د امریکا د پوځ د انجنیری برخې هغه اسانتیاوي او زیربناوي رامنځته کړي چې تلفظ وکړو ورته د جګړې لپاره اړتیا لرله، خو له دې سره یې په موازي توګه د افغان ملي اردو د انجنیری فرقه چې ډېره ضروري ده نه ده پراخه کړې، سو د یوې باثباته افغان ټولنې لپاره یو چوکاټ اوسي. خبرونه د امریکا د متحده ایالاتو په پرمختګ او پیاوړتیا کې د امریکا د پوځي انجنیرانو رول ته اشاره کوي او وایي په افغانستان کې د مسلې ته پاملرنه نه ده شوې. نېشنل انټرست خبرونه وایي د پوځي انجنیرانو موجودیت د دې لپاره ضرور دی سو پر لپسې هغه کاري ځواک راټول کړي چې پر بنسټ یې د دولت نورې برخې جوړې شي او کار وکړي. د لیکوال په باور انجنیران باید د هیواد د طبیعي او جوړو شوو مځکو د سروې او نقشه جوړونې په برخه کې روزل شوي اوسي څو مؤثره پلان جوړونه وشي. انجنیران باید د اوبو د لارو، سیلابونو، بندونو، د اوبو د زیرمو او د زیرمه کیدونکو او ځای کیدونکو اوبو په مدیریت پوه وي. پرونه وایي انجنیران باید د هیواد د انرژۍ د زیاتیدونکو اړتیا لپاره د پراخو سیمه ییزو انرژي تولیدونکو ټکنالوژیو پر مټ د راتلونکي پلانونه جوړ کړي. لیکوال یو اربیا پوښتنه کوي چې ولې د امریکا متحده ایالاتونو او نړیوال ائتلاف په افغانستان کې د یوې داسې اردو پر جوړونې لګښت وکړ چې د افغانستان د ملي پوځ د انجنیرانو برخه پکې کمزورې ده. لیکوال وایي امریکایي پالیسي جوړونکو په اساسي توګه دا درک نه کړه چې ولسونه څنګه باثباته بلوغ ته رسیږي. دوی په دې کې هم ناکام شول چې پوه شي د دوی خپل هیواد څنګه په هغه ځواک بدل شو چې وسته. لیکوال د پښتنو په توګه انتقاد کوي چې امریکایي لوري په افغانستان کې د انجنیری په بیلابیلو برخو کې افغانان ونه روزل او دا په نشتې راتلونکو کې د یو باثباته افغانستان د جوړونې لپاره یو جدي ستونزه ده. د لیکنې په پای کې سپارښتنه شوې ده چې د امریکا متحده ایالات باید مخکې تر دې چې په افغانستان کې د افغان پوځي انجنیرانو یو فعال او پیاوړی ځواک نوي رامنځته کړي باید دا هیواد پرېنږدي. لیکوال وایي د امریکا پوځي انجنیرانو په افغانستان کې ډېر څه جوړ کړي خو داسې یو ظرفیت نه دی رامنځته کړی چې د دوی کار مخکې بوسي.
دا ساده رادیو ده د مجلې ورسته مطلب د اوکرين په اړه دی چې د ناتو می منشي وای د تړون په خپل ختیځو پولو پوزي حضور پراخ او غشتل کړی. انریس فوګراس موسنن په برکسل کې ویل چې پراتلونکو څو ورځو کې به د ناتو ځکني هوایی او سمندري ځواکونه په دغه سیمه کې ځای پر ځای سي. د چ ناتو ولې د پریکړه وکړه او د ګام څه پیغام لري رضوان مراد خيارو.
ناتو په خپل ختیځو پولو کې د ځواکونو د زیاتولو پریکړه په اوکرين کې د روان بحران له تازه تحولاتو وروسته وکړه. په بروکسل کې د ناتو لوغونډې وروسته نن د دې تړون مشر اندرس فوګ راسموسن وویل
NATO will protect every ally and defend against
ناتو بل خپل هر متحد څخه ساتنه او د دې تړون اساسي امنیت ته د کیدونکو ګواښ پر وړاندې دفاع وکړي دا زموږ مشکلات تعهد دی.
نو موري ویل د ناتو دا پریکړه له دې تړون څخه د دفاع او د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف ده. د راسموسن په وینا د دوی پریکړه له ټولو نړیوالو نورمونو او شمنو سره برابر دي. ناتو په خپل ختیځو پولو کې پوځي حضور څرنګه پراخ او غښتلې کړي. د ناتو سرمنشي وایي زیاتې الوتکې به پروازونه کوي، په سمندر کې به د جنگي کشتیو شمیر زیات شي او ځکني ځواکونه به هم لازم تدابیر نیسي. دا نوموړي په وینا دا پریکړه به په څو ورځو کې عملي شي. راسموسن وویل دا نوي پوځي تدابیر د ناتو تړون د دفاع لپاره اړین دي.
Today we agreed on a package of further military measures.
نن موږ د اضافي پوځي تدابیرو پر نیولو صلاح شو څو خپل ګډي دفاعي چارې غشتلې او خپل یووالی ښکاره کړو. موږ په هوا کې زیاتې الوتکې، په سمندر کې زیاتې کشتۍ او پر مځکه اضافي امنیتي تدابیر ولرو.
نوموړي په همدې حال کې هیله څرګنده کړه چې د اوکراین د شخړې د سولې حل په هدف د جنیوا د سبا ورځې نړیواله غونډه به مثبت نتیجه ورکړي.
د ازادي راډیو پښتو مازدیګرنی خبری مجله هم دومره و. ستار فروخ.